په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې خځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنۍ کمپاین پیل شوی. په دې پلمه به په اروزګان کې د خځو په وړاندې تاوتریخوالي د قضیو خبر شي. د خځو د چارو په ریاست کې ویل کیږي هیڅ یو خزینه کارکوونکی نشته. دغه راز به له افغانستان سره په جنیوا کنفرانس کې د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر هم واوري. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو ادارو او بنسټونو د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. کندهار کې موټر بم برید یوولس ملکیان او پولیس وژلي، او د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش سختریزو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو، ناټو او په کابل کې بیلابیلو ډیپلوماټیکو ادارو د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت بیا ویلي دغه هیواد د ښځو لپاره یو خطرناک ځای دی، او دغه ماموریت غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د جرایمو معافیت باید پای ته ورسیږي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه سږ کال دغه ورځ په دې شعار لمانځي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي، او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یولسمې حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي دي. د وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي برید نن له غرمې مخکې لس نیمې بجې شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی ته له پیښې یولس ټپیان ورول شوي چې وو پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اروزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوي. د اروزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ادعا کوي چې دا برید د طالبانو لخوا شوی.
اته بجې شاوخوا د ترنکوټ ښار اړوند د پله په سیمه کې چې د دومي حوزې مربوط کېږي وسلوالو، البته دغه ډول بریدونه زیاتره وسلوال طالبان کوي، سرتېرو باندې غلچکي برید کوي چې له بده مرغه دوه تنه یې په شهادت رسولي دي.
طالبانو لا د کندهار او اروزګان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی. د بامیان د عامر اختیار رئیس علی اقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. ویرشته چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. تر اوسه د بامیان د پرونیو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، او طالبانو دغه پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیکل شي. ورځني امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې دغه راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغه راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ټرمپ ادارې ویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ټرمپ خپله ماته نه ده منلې، او تورې لګولی چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش سختریزو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې اف اس بي نن په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ډلې نیت درلود چې د مسکو په یوې سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغه ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یادې ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی. خبر پاڼه کې راغلي د داعش دغه کړنې یو بل هدف دا و چې د داعش د دغه کړۍ یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالی ملاتړ پیدا کړي. د روسیې سترې محکمې د 2014 کال دسمبر کې داعش یو ترهګریزه ډله وبلله او پر فعالیت یې بندیز ولګاوه. آذربایجانی ځواکونه د نګورنو قرهباغ هوکړې لمخې یو بل سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پرې خودو ته اړیستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې لمخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجر سیمې ته ننوتلي. کروچر چې آذربایجان یې چلبجر یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درلولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او د دوی هوکړې ته سره ورسېدل چې له مخې یې ارمنستان د اقدام چلبجر یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. او د نیوزیلند چارواکي وایي د دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي. د نیوزیلند د چاپیریال ساتنې وزارت نن چهارشنبه وویل دغه ژوي د لرو پرتو چاتهام ټاپوګانو سواحلو کې د بند پاته کېدو او د ډبرو سره د ټکر له کبله مړه شوي. د دغه وزارت په خبره دغه سمندري ژوي وروستیو اونیو کې سرګردان وو او د ژغورنې هڅې ځکه له ستونزو سره مخ وې چې دغه ټاپو لرې پروت دی. په 1918 کال کې هم شاوخوا زر نهنګان او نور سمندري ژوي د همدې ټاپوګانو په سواحلو کې مړه شوي وو.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شول. په اروزګان او غزنی ولایتونو کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په باب نور واورئ. په اروزګان کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال یوازې 8 قضیې ورسره ثبت شوي، خو په دې ریاست کې یوه ښځینه کارکوونکې هم نشته. په غزنی کې به هم د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړه چې ورسره نوي شرطونه هم تړلي. آیا دا هغومره مالي مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دي دا مرستې نه دي شوې او شرایط هم ډېر سخت دي.
اقتصادي چارو له یو کارپو سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په ناګورن قرهباغ کې یوې بلې سیمې ته چې نوی ارمنستان ورسپارلې ننوتل. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې
پانی و نرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلک و
د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومو سندرغاړو سندرې خپرې شوې په دې اړه به د ژوند په شیبو ونی زه خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د تخبرو نور معلومات واورید. اساسي بشري حقوقو بل ونی زه خبرونه هم هیروي. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک کار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل نن په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په افغانستان کې هم په یو شمېر ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په جنوبي ولایت اروزګان کې د ښځو چارو ریاست کارونه نارینه پر وخرینه رئیسه ښځه هلته شته او نه کوم بل کارکوونکی. چارواکي وایي سږ کال ورته ډېرو کمو ښځو د کورني تاوتریخوالي یا نورو ځورونو په اړه شکایتونه کړي دي. مدني فعالان وایي د دې اصلي لامل دا دی چې په دې ریاست کې هېڅ یوه ښځینه کارکوونکې نشته او ښځې زړه نښه کوي چې خپلې قضیې له د دفتر سره شریک کړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې
د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست چې کارکونکو ټول ناری نه دي وایي سش کال ور سره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي وضعیت پیش ثبت شوی دي. د دې ریاست سرپرست رئیس برات الله تایی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال ور سره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تل پیش ثبت شوی وي. په دې ریاست کې هیڅ شزینه کارکونکو نهسته. ایا همدا د دې علت دی چې ښځې ورسره د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتوي؟ اتایی د دې ځواب په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو خو جانا عامل دا چې عامه پوهاوی پروګرامونه د کوم شر ریاست د پالیسی په مطابق عامه پوهاوی پروګرامونه کم شوي دي.
پنځه میاشتې مخکې د دغې ادارې مشر رڼا سمیو پاوه چې د یو شمېر نامعلومه دلایلو له مخې دنده پرېښول او له اروزګان ولایت څخه نامعلوم لوري ته لاړه چې تر ننه پورې کوم چا ته په اړه معلومات نشته. خو په هغه وخت کې چې د یادې ادارې چارې ښځې مخې ته وړي نو هغه مهال به په ریاست کې زیات شمېر ښځې لیدل کېدې. د نومبر د میاشتې پر درویشتمه د نړیوالې غیر دولتي موسسې کورډایټ خپره کړې سروې ښیي چې په اروزګان ولایت کې یوازې 50 دولتي کارکوونکي ښځې دي. په دې کې یوه معصومه هم ده، هغه د اروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشره ده. نوموړي مدا مخکې د ښځو اړوند په یو پروګرام کې وویل چې نارینه چارواکي د ښځو ستونزې جدي نه ګڼي، نو ځکه ورته غوږ نه نیسي.
زه خپله خشونت سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغه د سینې بې نظاره نیسي وایي دا هېڅ مشکل نه. نو چې زه د خشونت سره مخامخ یم، د اختار سره مخامخ یم، چې زه وظیفې ته درېدلی یم په ارګان کې، زه ما مراجعه کړې ده چې هغه ارګان زما ناره نه اوري. ابله خور څنګه زړه ورته شکي چې راسه هغه ارګان کې ځای کې وظیفه اجرا کړي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په سپتمبر میاشت کې د اروزګان ولایت لپاره خپل لومړی دفتر د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرانیستی. دې ادارې پر دغه ورځ وویل چې غواړي د ښځو او ماشومانو لپاره کار وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په اروزګان کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او له لسو څخه یې اتو نجونې ښوونځي ته نه ځي. دې حالات ته په کتو په اروزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر شکایت لري چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي. هغې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو ریاست مشر ښځینه نه وي، نو څنګه به یوه ښځه خپل شکایت ثبتولو ته زړه ښه کړي؟
کله کله چې چورو تخپل له شریکي هغوی چې ډاکټر تخپل شوه نه پیږي، هغوی به د ښه چارې ساتل څنګه چاله ده. یو داسې کسانان ځای پر ځای شوي دي چې زه خپله په ولا زه خپل یو مدني فعال شی باندې زه هلته نه وځم، زه نه شي کوم. ډېر کله دوی ما ته بلنه راکړې ده په یو پروګرام کې، ځنه یې مرغرې ځکه چې هره شرایط د تماس معلومېږي. نو موږ ستاسو د کلتوري ټولنه کله کله زړه ښه کوي، دې ته یې غرونه یې یا خپل یو خور ډېر زړه نه ښه کوي
چاغه واسه خپل پروګرام خپل مشکل خپل تپېږه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سیمې ارګانونو د ادارې نظر هم واخلو چې ولې د ښځو چارو د ریاست ټول کارکونکو نارینه دي خو بریالي نسو. د اروزګان د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو د ریاست بس ته اعلان تسپارلې او ډیر جربه پر یاد بس ته یو ښځو ګمري. د ویل چې لکیرو دونیمو میاشتو رئیس د یاد ریاست چاري نارینه مخې ته وړي، خو د اروزګان ولایت یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې د دغه ریاست چارې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې نارینه مخې ته وړي او دغه راز په یاد ریاست کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر یو شمېر مهمو بستونو باندې هم نارینه کار کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نن د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره عامه پوهاوي ته ځانګړې شوې. ملګرو ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره هڅه کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو راپورونه ورکول کېږي، اوس هلته وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ویس پیښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمېر 43 و. د غزنی ولایت ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریا ولید د دې علت د خلکو باسواده کېدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سه شنبې په ورځ د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل په لری پروتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سش کال نه خشونت کم شوی ده. زه نه وایم چې په غزنی کې خشونت نشته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتي لري دوی ناراضي یا هر فنانات ناپسنده چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خشونت شته، خوشبختانه د نورو ولایتونو خشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپله لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نادولتي موسسې کوشش کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته د ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت شوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کېږي.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګه ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی. که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت او پریکړې کوي.
دا چارواکو د ادعاو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمی ده. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
څو ځلې د بشري حقونو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حداقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. موږ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې هلته خپلې ستونزې شریکې کړي.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښۍ له واده منه کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره پر هغوی کار کول د تاوتریخوالی له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
وړاندې په اروزګان او غزنی ولایتونو کې مو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په باب نور معلومات ترلاسه کړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په ټول افغانستان کې په سلو کې 40 زیاتې شوې. دا وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ډېرو زړه بوږنوونکو قضیو ګراف لوړ شوی. له بلې خوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپورټ کې.
ندیمه هغه افغان میرمن چې له خپل خاوند د تاوتریخوالي له امله بیله شوې ده.
نو زما خواخ مویل چې زما لور نه راوړي دا واغه زما مال ته کول جون مې ډېر څخو هتا تر دې چې تیل را باندې واچول وی سولم.
دا اوس د خپل شپږو ماشومان یوازنی ساتون کده. ندیمه وای د خار په واټونو کې بلا بیل تو کې پلوري او خپل ماشومان ته روزي ګټي.
زما چې د خار کې ستلنی لګی کوي نرز زغه سل 30 روپۍ مې زیرو دي بیا خپل چې نو بس نو خار کې مقبولانه خلصونه اوس کوڅه په کوڅه کور په کور بنجاره سودا خلصومه کله پمپر خلصوم یو وړ لور مې د هغې ته بعض وخت ډېره پوښتنې تخسیر راله هغې ته هګۍ جوش کړم هغه هګۍ خرڅېږي.
دا یوازې ندیمه په دې برخلیک نه ده اخته، ګنې نورې افغان مېرمنې هم ورته کیسې لري. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په وینا افغان ښځې د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو لکه د بدن د غړو له پرې کولو، وژنې، وهلو ټکولو، جنسي تېري او له اساسي او اسلامي حقونو بې برخې توب سره مخ شوې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح‌الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د 40 سلنه تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردک
روسه سل موږ د پټولا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه چې ثبت شوی وي د ښځو چارو په وزارت کې 3002 قضیه وي، مګر تخپل 3002 قضیه
شوی دی چې قتل خزی پروسه کار موضوع یا قضیه درلوده او ساس کوله
اغلی وردګ وی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډيري پیښې زړه بوګنون کړي. د نوموړي په خبره د تیر کال تر لیندې میاشتې پورې د خزو د وژنې دوه وې قضیه د افغانستان د خزو چارو وزارت سره ثبت شوې، خو سکل دا شمیر بیا 119 ته رسیدلی دی. اغلی وردګ د غشانو ویل په خزو د جنسي تیری د دوی د غړو پرې کول او سوزولو پیښې هم ډيري شوې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د کومو سندرغاړو سندرې خپرې شوې.
پخوانی هنرمندانش که فرزن استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلک و
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې له اونیزې خبرونه سره د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیزې خبرونه هم مهیروي. نړیوالو پرون په د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه چې ورسره یې نوي شرطونه هم تړلي. ډېرو مرستندویانو خپلې مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي. په دې اړه مې نن مخکې د اقتصادي چارو لپو او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس ازر احشاف فیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې که څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا د کنفرانس په پای کې وویل چې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړي، آیا دا هغومره مالي مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
مخکې دا 14 میلیارد و 12 دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د 300 اوس دولت ورکو، 300 نور که چیرې سوله وشو وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو. نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه وي چې البته په سخاوت سره دغه مرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خرجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیې ورکوونکي پیسې ورکوي یو ملت ته ورکوي، په دې خاطر دی چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان تر افغانستان څخه لږ مرستې شوې وي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی، اما دلته 40 کاله ده په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ور باندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه له شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا هغه ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیاردونو ډالرو مرسته چې په تیرو 20 کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولې.
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نږدې اقتصادي څارو وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېرې پیسې راغی دلته، اما معین اشخاص ته ورکړل شو. د وړي او متوسط لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښیي چې دولت مشخص څه کولی شي، مرستې کولی شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې که چېرې دولت خپل روش ته او خپل کړو ته بدون ورنه کی نه یوازې خارجان ولا څور کی بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کی او وطن زیاتیږي. د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس ازرخش حافظیون مخکې د دو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم له افغانستان سره د نړیوالو د نویو مرستو په اړه ستاسو نظرونه واخیستل. له دې خبرونې څخه را بیل شوي د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
زما نظر خدا سے طبیعت قربانی کم دا مرس بلا غوانی شان سر ایران سیدی دا چیزا مستنگا چی مرس ایران سیدی خوار و غربو دا ولس کم پایدا ندرس دلی دا کسان ترنا سکی چی اگا زلواتی دی او قدرت دلی نو خدا دیو چی دا مرس دارا کم سی چی خوار و غربو دا مرسیان و خواران تی شی ترلا سکی
اجی تو خدای زابل ولایت شادیل ولسوالی اسکن موږ ته ځوان خو نه یوازې داسې مثبت اغیزه نه ده کړې بلکې منفي عمل او منفي اغیزه یې کړې ده. موږ وطن د خوارځواکۍ سره مخ ده بلکه داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري او نه کارونه شي. زموږ سړکان ټول خراب دي. تاسې ځینې د کابل کندهار لویه لار یعنې د کوم خارجي ملک په دې لار باندې ولاړ شي نو بیا به هغه بیا اخرنۍ سپاري یوازې دغه نور نمونه او بېلګه ده. نور دلته هېڅ پرمختیایي قانون نه دي شوي.
تاسو وګورئ موږ هر څه ولیدله. ولسوالیو ته مو پاخه سړکونه تېر شوله، خرجاتو ته مو پاخه سړکونه تېر شوله. ولې له حقایقو سترګې پټوو؟ په هر کلي کې مو کلینیکونه راته جوړ شوله، شفاخانې راته جوړې شولې، ستاسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعاله شولې، برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه مجې تېر شوله. ولې له حقایقو نه سترګې پټوو او یو پلو ته ځان اچوو؟ ټوله شیان شوي دي. اما د دام نه نه منکري دي چې افغانستان په حکومت کې فساد فساد شته. فساد شته، باید فساد له بینه څخه لاړ شي. په موږ باندې اغېزې معلومې شوي دي. موږ وینو چې هر څه شته خو بېرته د طالبان راځي، هغه سوځوي له بینه وړي. هغه ځای چې طالب ونیسي دی باید هغه ځای د وساتي، هغه ځای کې خپل کار وکړي. اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی یا په ترکتور چپه کړی او له بینه وړي، هېڅ شی نه پرېږدي.
دولت خبرې کوم لوګار نه دغه اوس په سرحدو کې شنې ونیول کېږي. پاکستان ته روانې دي، معدنیات پټ وځي. دغه مخکې پیسې هم داسې ګاډې واډې ولګېدې، نیم کار کوی نیم نه ده سوی. سړکونه چې جوړ شوي وو هغه بېرته په خرابېدو دي. کلینیکونه چې جوړ شوي وو هغه بس غلو ته ورکړي، په غلو یې جوړ کړي دي. هغه سم نیمایي پورا په ګډېدو دي. زه داسې وایم دغه پیسې اوس نه شي کېدلی چې دغې دغه طالبانو حکومت ګاډې مصرف کړی وای. دغه نوې پیسې چې راغلي دي ازلو باندې خاورې واړوي چې دغه دغه یو جا مصرف کړی وای. لږ به نیتم سره شیخ سوای وو، لږ به سرحدو ساتنه هم کړی وای، د بندو ساتنه به هم کړی وای. په دواړو باندې د اول منفعه تجهیزات دي دی، لکه بندونه، لکه سرکونه، لکه چپخانې بس وروره. د دغو په دواړو مخنیوی کړی و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع آذربایجانی ځواکونو د نګورنه قرهباغ هغې سیمې ته ننوتی دي چې د روسیې په منځګړی توپ د شوې موافقې له مخې ارمنستان په وروستیو کې بیرته آذربایجان ته سپارلې ده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
کاروچار چې آذربایجان چلب جار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم سوی وای. خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلې وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غسیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اګدام، چلبجر او لاچین سیمې پرېښېدو ته اړ سو. اګدام د نومبر په 15مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم سو. آذربایجان ته د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورتي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونې په وروستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې وړاندې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو د ژوند په شیبو کې که غواړئ چې دا معلومات ترلاسه کړئ چې د لومړي ځل لپاره کومو افغانستان درغاړو سندرې د افغانستان له ملي راډیوټلویزیون څخه خپرې شوې نو دې پروګرام ته غوږ شئ. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ملګرو ملتونو، ناټو او په کابل کې بیلابیلو ډیپلوماټیک ادارو د افغان خځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. دغه غوښتنې داسې مهال کېږي چې نن د نومبر 15مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر 11مې حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. په سیمه کې بیا روغتیایي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له چاودنې نه 11 ټپیان روغتون ته وړل شوي چې وې پولیس او پاتې نور ملکیان دي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی. د بامیان د امر روغتیا رئیس ویلی چې په دغه پیښو کې د وژل شوو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته پورته شوی. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځنی محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځنی امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. د روسیې امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش تقدیریزو وسلوالو یو پلان یې شنډ کړی دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ډلې نیت درلود چې د مسکو په یوې سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یو بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پر خودو ته اړستل شوی وو. او د نیوزیلند چارواکي وایي د دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي.
که غواړئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. دي اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو لکه څنګه چې نن مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې د جنیوا په کانفرنس کې پرون نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. په دې اړه مو ستاسو څو نظرونه درته واورول چې نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو څرګند کړي. اوس په ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو په دې ارتباط ثبت کړي. دغه راز کولی شئ چې په همدې دوه دقیقو کې راته د ازادي راډیو د اس ام اس له لارې هم پیغامونه راواستوئ. د افغان بسمت سوات له شمیرې له لارې د دې اوریدونکو د صوتي پیغامونو په پای کې به درته ولولو.
تاسو له پیغامونو
موږ د کندهار ولایت څخه جوړې ولې سوالي ته استدلا او خبره کوم. ما پیغام داري د ازادي راډیو کارکونکو ته موږ پیغام باید د ګلپوري چارواکو د ټلویزیون د هوادو پرې چې دی وڅ پر راټول کړی دی. د افغانستان د مرستې په اړه چې دغه سره د هوم او ځې پر مربوط ته جوړې ولې سوالي دا کیږي د دوه طرفه په ټول د سندرې کړي مربوط کې د 2000 کور وطن دی واده نه بنځنه خوندي نه څنګه بنځنه دغه څه دی ډېر کیږي. او موږ دا غوښتنه ده چې باید دا شرطونه دی ډیر عملی تین پرکسیږي په دې چارواکو باندې او چې د څه ورک چې درې مصرف نه کیږي په سر د لوړ ټول چارواکو جو بوتل د دې دبر خپل نه کیږي. یو سره سره د بغې په لته د غړې ولې سوالي او لاس په لوړ ټول چارواکو د پرلار دی او حاج پر لاس څه چې دي چې دا راخته دی واه چې درته د څوک د نمبر کو ګورې نو موږ دا چې الله خراب یو د نه شوندې نو په کلی کې نه څه ځلې ولې سوالي د څنګه په کلی کې موږ د مارید د وزارت څخه د مارید د ریاست څخه د پوهن د ریاست څخه د کندهار والي څخه یو له حیات څخه دا غوښتنې نو څه واده نه شوم دي د سندري په کلی کې ته جوړه کې لږ غره کور وطن پر سر باندې واده نه مکتب د تاریخ
او اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې مو راستولې هم د شبه د پیغامونه را روان دي د جنیوا د کانفرنس په ارتباط. نقیب الله فاروقی لیکلي د جنیوا کانفرنس افغانستان ته ګټه نشي رسولې ځکه چې پیسې شخصي جیبونو ته لیږي. دانش افغان له جلال آباد لیکي چې د جنیوا مرسته د تیر په څیر په سم ډول مدیریت نشي او پراخ فساد پکې موجود وي او لسته بې ګټې دي. احمد ظاهر عزیزی لیکلی دا زموږ په وړتیا او پورې اړه لري چې دا مرستې پر ځای او په شفافه توګه لګولی شو کنه. داریوب له آریوب ولسوالۍ څخه یو بل دوست لیکلی چې پیغامونه زخ زیات په بیړه را روان دي چې کور ودان خو موږ ته هم فرصت راکړي چې درته ویلو. لقاری سیف الاسلام له هلمند څخه لیکلی حکومت کې دننه د افغانستان دښمنان شته او افسوس زایده چې خپل دښمنان نه پیژني. البته په یوه بل موضوع مورا پیغام راستولی و. د غرزناوی ولسوالۍ څخه یو بل زموږ اوریدونکي لیکلي چې ډیر خانه نه دی. بخنه غواړم همدا شی بز ستاسو د پیغامونه لولم او تاسو نه پر لپسې هیله کوو چې راته واضح خپل پیغامونه ولیکئ. کور ودان په نور خبرونو کې به درته ولولو. ازادي رادیو اوري او اوس د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه خبرو ته چمتو دي. مخکې لدی چې د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو او نیز خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هرکلای کوم. دا ونی په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او سمره د خلکو په ژوند اثر لري. په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچ یعنی کې دې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږیږو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته اساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل څه چې د عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلی کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که مونږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذکیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته، خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، مونږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بندي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني،
هغه شناسایی کی هغه د قانون منګلو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کی ځکه چې وزی قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیزنی بجز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسی دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې موږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام موږ ته خپل دستورات پریښي دي موږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي که موږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق کی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی نو دیغ فساد جرده او ریخی و چیگی او امید داده چی ټول موږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښیز غلولی دي د هر ریخوانه د مظلوم او د دې بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زموږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زموږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو کارت اهل کار ته وسپارو او په کار کې موږ باید زهد او تقوا خپله کو انشاء الله العزیز. زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندرې خبرې شوې وي.
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین و دا خلک و
بچه من جشن افغان است یا بچه من دور بکن
او خلک د افغانی موسیقی په حقله څه وایي.
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغې کې ولس ته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغې کې به ډېر درنښت موجود و.
محبت اول سان پر نظر آگئی آخر کی محبت پہنچ گئی.
نن حمدا موضوع تیلو پا پل که دا موسیقی لرغون توب تا تمکیگو بیایی ارزخ تیلو او لازوان سندرغاری سرمو خبری هم کری لازادی راژیو سرمو سی. درنو دوستانو، د موسیقی کلمه ل یونانی ژبه څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقی کې مهارت لري هغه ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسمو ته ورګډه شوه. په بودایی دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کوو او په امیر ډیر ګران وو. دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کیښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شوه. لومړی د هغې شپې لږ غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. لشپیلی وروستا لخبرونو ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقی هم د نشراتو مهمه برخه شو. د ملی رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وای اوس بده امیل دانی دانی کلمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد رادیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسول محمد صدیق ظریفیار د خپل ځواني د وخت سندرې اوریدلې، ورته غوږ شئ.
سپ سر لدر کل خواند شل تیرو دون و پچا دبا بل در در شل تیرو دون و پچا دبا.
استاد کدارت وایتی دغه خواندن چې ووس تاسو او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره چې تاسو ووس واوري د لاده د میر سلام په واسه کې
څو کلونه دی
درل سو درې څل وختم کلن په خوا کې ده نو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبر اسوه
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین او داخله کو ورسله چې آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو پغه کې اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانی دانی که من تاس کنم.
بله ام دست تاسی ویلی وست به ده امیل دانی دانی که من لگ برخوی را تو آورم اید.
ولی نه
موسیقی آلات و سره در دول سندری ویل که دلی
دول ده رباب ده تنبور ده دوتار ده ارمنیه ده
کراسو ده میرمن و برخیتا پرادویو که لمرنه سندره ده چاوه
ده میرمن پروین ده من دختر گل پراشم زیمن گلی بخرید
که ده اوبخانه سندرو پاک لره توی دوی پتسوم را امکاناتو یو سندره برا برا وله ده تلویزون یا رادیو تا برندی که وله
چه اول خراسان نشریده اغا سندری بیر تا پاکی دلی چه نبوسی دوی ساتل وی اول پروکاتو که سفتیده بیا پس درکاتو نفیتوی ترات لله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبتا وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اغا با تو فرزند ناهنگ به قابل دیدی و سه سبسی بیا به سکتاو بیا به پس نشر بیا تدبیقه و سه در درسته که نده
یعنی دیسی نه و چی لما در سندر سبسی و نشرسی
نه قطعا
تاسو مخ که دیسو کسانو نمونه وقت سلید چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبتاولی اغا سندری تر و سپوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی؟
بله در کومه سندری سه رسمی لریاستی موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسوی دی درسته لمکسر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیرسول یا وقت دا چرا غای چه موسیقی بیخی منوه دا پخانه موسیقی دا موچنگ دلتا و ساتل
اول خود آرشیب دا کار کون که زامت و پزل دخلای نور آرشیب نموگه یه لاسنه دا خانه لای اونجا کجا
یعنی چه غرز و سر و نکر
چه غرز و سر و نکر
اپخانی شاید روز استم
روز استم
لدی پس بم ساتل کی گی
خدای میروانه دا چه و ساتل سی
رادیو وروسته چې کله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست، هلته هم موسیقي خبرېدله. په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي یو زده کوونکي به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې هماغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي. هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفی سره مرکه کړې ده.
په اول وخت کې سندره یا ترانه د لیز ډول باندې ویل شوې ده، هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري. زه به تاسو انځور تشریح کوم. تاسو وینئ چې مثلا دلته په ډلهیز ډول مانی جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او ښه په منظم ډول ولاړ دي. هغه انفورم او هغه کوم منظم ډول مانی د ودرېدل هغه د ترانې ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډېر مراد کېدل.
بیا سندرې وې چې هغه به ډېر داسې په آرام ډول ویل کېدی، که امکان یې یوه هغه سندره به مګرو.
ولې نه، زه به تاسو ته داسې یو سندره پلی کړم د میرمن پروین په غږ باندې.
ښه، دا میرمن پروین ده.
او دا میرمن پروین ده، منظم ولاړ ده، ډېر خوځېږي را خوځېږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شی چې ادا کوي په هغې حرکت ډېر محدود او یا منظم ولاړ دي. هغه وخت کې دا امکانات ډېر کم تلویزیونو کې وو.
یعنې موږ ویلی شو چې لومړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وه.
بلې، هو.
تاسو د پخوانیو سندرو د کیفیت په اړه څه وایئ؟ سره له دې چې وسایل دومره نه و، پرمختګ دومره زیات نه و،
هر څه چې و یعنی لایو و. الی چې به غوولې هغه مالته اکثرا به لایو وي، کمپیوټري بڼه معنی به نه وي. هغه څه چې و هغه ساده او ښکلي په مغه غږ معنی غوول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرغاړو کې دا توانمندي و چې لایو سندرې به ویلې.
تاسو ښه ډېر زیات مننه ځوندې اوسئ.
کورم آباد تاسو هم ښه مننه.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په ملي رادیو تلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په هکله د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولا وربخلی ده.
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو. موسیقي تقسیمات شوی دي، لکه محلي موسیقي ده، اموتور سندرغاړي دي، موسیقي هغه بیلابیل آلې دي، موسیقي سي دي لکه تبلا، هارمونیا، رباب او دغه راز نور. دا اوس هم د راډیو په آرشیف کې کدرته 2000 سندرې به زما په حافظه کې چې کله بيخي د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام سره کومه سندره ده، کوم شعر ده، کوم کمپوز ده. د سې سوي دي چې یو سندره په دوه ورځو کې ثبت شوی ده. په څلور نفري آرکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې. خو بعد مرغه په افغانستان کې دغه جګړه سفله دغه پروسه پاته موس موږ ورورم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډه په اندازې نه ده. خو ته اندازې ده
اکثره خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آرام وي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو، بربند به هر څه نه وو. هنرمندانو که نارینه وو که ښځینه وو داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغه کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او ګړه کولو ته مجبورې. یعنی موسیقي نه ده، هنر چې دی په زړه باندې اغیز کوي. د دې اغیز ډېر په زړه باندې نه دی بلکې په اعصابو باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضا وي. د هنرمند نه کوي نه وایي، بیرونې په چاکو یې ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي، یعنې شپاړس اوولس سندرې ویلي، چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړي سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي، هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبور چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو